پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. پرونه خپرونه کې به واورئ چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ادا کوي چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د څه باندې 2000 محلونو خیالي رایې ډیټابیس یا معلوماتو ته شاملې شوې دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې متحدو ایالاتو د فرانسې پر هغه وړاندیز انتقاد کړی چې وایي د داعش ډلې د زرګونه نیول شویو غړو محاکمه دې په عراق کې وشي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
د ناټو مومن شوای ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو د خبره یقیني کړي چې اسلامي دولت ډلې یادایش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله ونه کړي. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو یو اړوند زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوی او د پاکستان په جنوبي صحرایي سیمه کې تیره شپه د سختو بارانونو او تندرونو د غورځېدو په ترڅ کې لږ تر لږه 20 کسان وشل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا ناټو عمومي منشي وايي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روسي څو دا خبره باوري کړي چې د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. یان ستولتنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو دیرش هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنګټن کې په یوه غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په څنګ کې ولاړ وویل ناټو او متحده ایالاتو موافقه کړې چې د دوستو هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو هڅو ته به دوام ورکوي څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پیاوړي شي. د ناټو عمومي منشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل یو مهم پرمختګ وباله او زیاته یې کړه چې دا ډله به هغه ځای چې په سوریا او عراق کې له ماتې وروسته یې په افغانستان کې ځای موندلی و بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. د ننګرهار ولایت چین ولسوالۍ او شمیر نورې سیمې د داعش ډلې د وسلوالو ځالې ګڼل کېدې خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د یکشنبې په ورځ وویل چې داعش ډلې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د ننګرهار د سپین غره په لمنو کې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه لري. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوی دی. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي تېره شپه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د عملیاتو پر مهال په زندان او کلینیک کې څوک نه و نو ځکه څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي خو مخکې هغه کسان چې دوی نیول یا به یې ځورول له همدې زندانه به یې کار اخیست. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پاکستان په جنوبی صحرایي سیمه کې تیر شپه د سخت بارانونو او تندرونو غورځېدو لږ تر لږه 20 کسان وشلې. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی ویلي چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د سند ایالت د تر دښتې ته یې ژغورونکي ډلې استولې. د غنی په وینا لسګونه کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي د هغه ټپونو له کبله یې درملنه شوې ده چې د تیرې شپې په بارانونو او تندرونو کې وراوښتې دي. دا امکان شته دی چې د مرګ ژوبلې شمېره له دې زیاته شي ځکه چې ځینې کلي لرې پراته دي او لا هم د ژغورنې ډلې نه دي وررسېدلې. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوي په زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوال د په عراق کې محاکمه شي. واشنگټن او د هغه اروپایي متحدان په خپلو کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شوو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف شوي بیرته تسلیم کړي او قانوني چلند ورسره وکړي. دا پامپیو په خبره له دې سره به داعش ډله ونشي کړای په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف ته سباندې ډیر شخړو هیوادونو یوې غونډې ته ویل د ائتلاف غړي باید د داعش د ډلې په زرګونو تروریستي جنګیالي چې په توقیف کې دي بیرته تسلیم کړي. د ائتلاف غړو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اندېښنه وښوده چې تېره میاشت یې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، برتانیا، نور اروپایي او د منځنۍ اسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو له ستنېدو او هلته له محاکمې سره لیوالتیا نه لري. دا ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګول او د تیلو بیې د پام وړ زیاته کړه. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالی بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په سفل کېدو دی. د ایران د نفتي تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نن وویل د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند د میاشتې 60 لیټره تیل رانیولی شي. د دې ادارې په خبره د هر لیټر تیلو بیه به له 9 سنټو څخه 12.5 سنټو ته زیاتیږي. د ټیکسي موټرو او امبولانسونو لپاره به دغه حد څه باندې 1500 لیټر او د هر لیټر تیلو بیه به 12.5 سنټه وي. په ایران کې د حکومت د پراخې سبسایډۍ له کبله لا هم د تیلو بیه د ټولې نړۍ په سطحه ټیټه ده. که څه هم ایران د انرژۍ پراخې زیرمې لري، خو د تیلو د چاڼولو په برخه کې د کم ظرفیت له کبله دغه هیواد نشي کولی په ملي سطحه د خلکو د اړتیا وړ تیل برابر کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC وایي ویلي چې د میانمار یا پخوانۍ برما د پوځ لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره یې د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو لوله کډیر زرو زیات وګړي له 2010 کال راهیسې د میانمار د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پرې خودو ته اړ شوي او بنگلاديش ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو څېړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوځ عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د ICC قاضیانو هم همداراز ته د محکمې لوی څارنوالي ته پراخ صلاحیتونه ورکړي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکي کې د پیښېدو احتمال شته.
لپی یو ستوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د نږدې 2000 محلونو خیالي رای هم د انتخاباتو د کمیسیون په ډیټابیس کې حساب شوي دي. په دې اړه به هڅه وکړو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون هم واخلو. په نورو مسایلو کې د لشکرګاه د برېښنا ریاست له هغو خلکو چې د دې ادارې دروازې بندې کړي دي غواړي چې دوی ته اجازه ورکړي څو خپلې چارې پر مخ بوزي.
ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي. موږ هغه کوم ادارې پروسس مخ ته نه وړلای، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بیخي ودرېږي.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو د فرانسې پر هغه وړاندیز انتقاد کړی دی چې وایي د داعش ډلې د زرګونه نیول شویو غړو محاکمه د پیراق کې وشي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ادا کوي چې په انتخاباتو کې د نږدې 2500 خیالي محلونو رای حساب شوی دی. د دې ډلې مرستیال اسدالله سعادتی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې محلونو هیڅ ډول معلومات نشته، خو کمیسیون د موجودیت ادعا کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د فیروزه عزیزی پر راپور کې واورئ.
عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې تکنیسي ډلې له رسنیو سره هغه 15 مسایل شریک کړل چې په وینا یې له انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره پرې اختلافات روان دي. د دغې ډلې مرستیال اسدالله سعادتی وویل چې کمیسیون باید د خیالي محلونو د رایو په تړاو وضاحت ورکړي.
2400 محلی است که ادعا میشه وجود دارد، اما هیچ کسی از وجود از اینا تا چند روز پیش اطلاع نداشت. مشکل اساسی این محلات خیالی است که هیچ نوع معلومات بایومتریکی اشخاص که جز شرایط اساسی قانون و طرز العمل و لوایح هست در مورد این 2400 چند محل وجود ندارد.
آقای سعادت، تیر نور موارد چې د دې خبره د کمیسیون او دوی ترمنځ د اختلافاتو لاملونه وبلل، د انتخاباتو د ورځې له وخت اضافه د رایو اضافه کول، د 50,000 هغو رایو موجودیت چې معلوماتي تکراری دي، د رایو ورکولو د ځای نه خلاف په کورونو کې د صندوقونو ډکول، او بل دا چې د لادرکه شویو بایومیتریک دستګاو په تړاو څرنوالۍ ته هیڅوک نه دی ورپېژندل شوی. د ثبات او همپالنې ډلې ټینګار وکړ چې کمیسیون او نړیوالې اړوند ټولنې یا بنسټونه دي د رایو د شفافیت په برخه کې دوی ته وضاحت ورکړي. تېره شپه، یعنی د پنجشنبې په شپه، هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې په تړاو د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د اعتراضونو لپاره یې د انتخاباتو کمیسیون د دوی سره ناسته درلوده، او دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ په خبره کاندیدانو ته د 240,000 هغو رایو په تړاو چې دوی پرې اعتراض درلود وضاحت ورکړ. د ښاغلي سعادتي د خبرو او څرګندونو په تړاو مو غوښتل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو، خو تر دې دمه له دغه کمیسیون نه څوک خبرو ته حاضر شوي نه دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. فیروزې قدرمن اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې د ثبات او همپالنې د ټیم د دې ادعا په اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون هم واخلو، خو تر اوسه پورې له پرله پسې هڅو سره نه یو توانېدلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاندویانو سره زموږ اړیکه ټینګه شي، خو هڅه کوو چې په همدې خپرونه کې د دوی نظر راواخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند ولایت د برېښنا رئیس وایي که د ریاست دروازه خلاصه نشي پر 1,600 کورنیو به برېښنا بنده شي. نږدې درې اونۍ کېږي چې د لشکرګاه اوسیدونکو د برېښنا د ریاست دروازه بنده کړې ده او د برق د لوړې تعرفې د ښکته کېدو غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي چې د ریاست مخې ته یې خیمه وهلې، د برېښنا د ریاست مامورین کار ته نه پرېږدي. دا چې په خیمه کې ناست کسان څه وایي او د برېښنا د ریاست چارواکي څه وایي، جزئیات یې د الیاس دایي په راپور کې واورئ.
په لشکرګاه کې د برېښنا د ریاست مخې ته د اعتراض د خیمې درېیمه اونۍ پوره کېږي، خو د لوړې تعرفې پر سر راپورته سوې لانجه لا هم نه ده هواره سوې. د هلمند د برېښنا رئیس وحیدالله علیزی وایي که تر څو نورو ورځو پورې هم د دوی د ریاست دروازه تړلې پاتې سي، پر لشکرګاه برېښنا بندېږي. ښاغلی علیزی چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې، وویل د دوی اداري کارونه بند دي، یو شمېر وسایل خراب دي او د موټرونو تیل یې خلاص سوي دي، چې دا کار د برېښنا د خدمتونو مخه ډپ کولی سي.
روغنیات مو خلاصېږي، موټران مو ترمیم ته ضرورت لري، او همدارنګه زموږ میاشتنۍ بودیجه باید موږ ته راکړه اوس چې موږ باید هغه اسناد جوړ کړو، مرکز ته ولېږو، د هغه څخه وروسته موږ ته باید هغه روپۍ راواسته اوس چې موږ دا راوباسو. ولې ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي، موټران مو خراب دي، چې موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه شو وړلی، اداري اصول مخته نه شو وړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بېخي ودرېږي.
د برېښنا رئیس وویل په نږدې ورځو کې د دوی لوړ پوړی احاط لشکرګاه ته راځي چې د موټرزونو سره روانه لانجه حل او د برېښنا د پر مناسب قیمت وټاکي. د لشکرګاه د برېښنا هر کیلووات په شپږ امریکایي سنټ دی، چې د ازبکستان او ترکمنستان تر وارداتي برېښنا دوه امریکایي سنټ ګرانه ده. مترزان وای تر غوچ د کجکی د برښنا تعرفه د وارداتي طریقې کم سوي نه وي، اعتراض ته دوام ورکوي.
زموږ خیمه به تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو چې زموږ د بیل قیمت ارزانه نسی. موږ دا خیمه ته دوام ورکوو او زموږ د ډیزلي برخې او وارداتي برخې باید فرق وسي. باور وکړه ستر ډېر ظلمونه زموږ سره روان دي، ستر ظلمونه زموږ سره د هلمندیانو سره کېږي. نو دا خیمه به او دا کنټینر به تر هغه وخته پورې دوام کوي تر څو چې زموږ ته یو مثبت جواب رانه کړي.
ویل کېږي د هغه ترکی کمپنی سره په قرارداد کې د کجکي هر کیلو واټ برېښنا په 6% منل شوی دی چې دامګړۍ د برېښنا د تولید د دوهم فابریکې او د بند د دوهم پاس کارونه کوي. دا قرارداد د جمهوري ریاست او ترکی واویا کمپنی ترمنځ شوی دی. اوس که حکومت د لشکرګاه د اوسیدونکو سره د جوړې په خاطر د برېښنا قیمت راکښته کوي، اړ دی چې د بلې لارې د ترکی کمپنی د هر کیلو واټ 6 امریکایي سنټه ور برابر کړي. مودې راستای د ازادي راډیو هلمند
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ ناوی کلی ته له 5 کلونو وروسته د سلګونو بې کوره شویو کورنیو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوی. دغه کلی 5 کاله مخکې د پاکستاني پوځونو د توپچی حملو او هلته د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله خالی شوی و. ټول کورونه ړنګ و، ځمکې شاړې وې او باغونه یې هم وچ شوي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري دې کلي ته تللی او دا راپور یې برابر کړی.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ناوی کلی چې د ډیورن له فرضي کرښې سره نږدې پروت دی، د پاکستاني او توپچي بریدونو، وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله ډېری کورونه او جوماتونه ړنګ شوي او په سلګونو کورنۍ د سیمې پرېښودو ته اړ شوي وې. دغو کورنیو پوره 5 کاله په نورو سیمو کې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی، خو اوس خپلو مینو ته ستنېږي. دوه تنو ازادي رادیو ته وویل:
زما نوم حاجي محمد عظیم دی. یو کور نه کړی او باس زما کور مثال خالی که زه بل کور له لوښي تړاو مثال دغه سون یو سخت یو یا مثال ماله 2000 کرایه راکه، ماله 5000 کرایه راکه. په هغې زموږ غریب خلکو وسم نه کېده، داسې کور به م ګوت چې په هغې کې به یو 4-5 وخت نه تېراوه، مثال زموږ مجبوري وه.
نوم یې افضل خان. موږ وروره د جنګ جګړو نه تلي وو او اوس بېرته واپسۍ کې د خپلو کورو ته راستانه شو. کورونه هم ټول سوي او خراب شوي دي او اوس دلته پوستې هم ځای په ځای شوي دي او هر څه هم نیت راغلی دی. موږ په دې راضي یو.
دلته به چې پخوا په کومو ځمکو کې شنه کښتونه ولاړو او په لیدو به یې د انسان زړه خوشحاله کېده، نن هغه سپیرې پرتې دي او ونې بوټي اکثره وچ شوي دي. په سرکانو کې د پولیساتو پولیسو د دریم کنډک قومندان ډګرمن نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل: ناوپاس ته هم د ناوې پر کلي لاره تللې ده. هلته پراته پولیس د لارې بندېدو په وجه زیاتو ستونزو سره مخ وو. هغوی ته به یې اکمالات د هوا له لارې ترسره کول، خو دوه میاشتې کېږي چې د دغې لارې په اوږدو او د ناوې شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات ترسره شول چې ورسره زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې.
موږ د پخوا پرتله باندې نن زموږ دغه اکمالات د پرسونل دپاره، زموږ تبادله د پرسونل دپاره، زموږ هر ضرورتونه چې د خپل پرسونل دپاره چې دلته د ناوپاس درې د امنیت په خاطر باندې توجیب شوي دي، په اسانۍ سره کولی شو. خو ډېر کم وخت کې کولی شو چې خپل پرسونل ته کومک، اکمالات او تبادله د پرسونل په ډېر کم وخت کې موږ وکړو، د ځمکې د لاندې د موټر په واسطه باندې.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ستنېدونکو کورنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل: حکومت مو د مشکلاتو حل کولو دپاره هڅې کوي، خو تاسو باید افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړئ، څو بیا د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ نه شي.
هرې کورنۍ ته یوه خیمه، 50 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجې، 10 کیلو دال، 10 کیلو غوړي او 2 بوجۍ غنم، 100 کیلو ګرامه دا په ابتدا کې دوی ته ورکول کیږي. دښمن ته باید جای ورنه کړي او دوی له امنیتي ارګانونو سره همیشه باید په تماس کې وي او دوی حمایه کړي. د غروب سرونو کې زموږ سرحدي پوستي وجود لري او د دوی امنیت کاملا تامین دی.
شاوخوا له 600 کورنیو څخه 140 خپل کورونو ته ستنې شوي او دغه لړۍ به دوام وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کونړ کې د جنگونو او د پاکستاني توغندیو له ویرې بې کوره شوې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف گریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لغیاکشن
د آسیا تر اوسترالیا
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د داعش ډلې د زرګونه سخت دریځو جنګیالیو د محاکمه کېدو په اړه د فرانسې وړاندیز غیر مسؤلانه وباله. دا هغه کسان دي چې په سوریه کې نیول شوي او اوس په توقیف کې دي. فرانسه دا وړاندیز په داسې حال کې کوي چې امریکا او اروپایي متحدان یې پر دې لانجه لري چې له دغو سخت دریځو سره څه وکړي. اسمت څاروان په دې اړه د تفصیل لپاره په سټوډیو کې را سره دی. څاروان صاحب سلام. اول دا چې د فرانسې د وړاندیز او د امریکا د مخالفت جزئیات لطفاً راته تشریح کړئ.
ډېر مننه تکل صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوي د اسلامي دولت یا داعش په زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوال د په عراق کې محاکمه شي. د دواړو خواو ترمنځ اختلاف په داسې حال کې رامنځته شوی چې د امریکا په مشرۍ د دیرشو هیوادونو ائتلاف په واشنگټن کې په یو غونډه کې ګډون وکړ. واشنگټن او د هغه اروپایي متحدان لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل منځ کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شویو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف شوي بیرته تسلیم کړي، یعنی بیرته وروغواړي خپلو هیوادونو ته او قانوني چلند ورسره وکوي. د پزغرده ویلي چې د داعش غړي دي بیرته همغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي دي او عملته دي بیرته په خپلو یعنی خپلو هیوادونو کې دي محاکمه شي.
Coalition members must take back the thousands of foreign terrorist fighters in custody and impose.
بل دا د مایک پامپیو څرګندونه دي چې پرونی په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف د سباندې ډیر شوکرو هیوادونو د استاذو په حضور کې وکړي. د وویل د ائتلاف غړي باید د داعش ډلې په زرګونو تروریستي جنگ یالي چې توقیف کې دي بیرته تسلیم شي، له هغوی سره دي د کړو ظلمونو په اړه حساب کتاب وکړي.
بل نو څاروان صاحب، پامپیو ولې اروپایي هیوادونو دا غوښتنه لري چې راشي او خپل د سخت دریځ غړي د تسلیم شي؟
تکل صاحب، امریکا اندېښنه لري چې که هر هیواد خپل اتباع چې د داعش غړي توب لري توقیف نه کړي نو دا کسان به بیا په تهدید بدل شي. تاسو ته معلومه ده چې کله چې په عراق او سوریه کې دا جګړې روان وي او داعش ډېرې پراخې سیمې ونیولې د دغو دوو هیوادونو، نو دا اتباع اکثره له اروپا او له مختلفو هیوادونو راغلی ول، دا وطلبه جنگیالی ول دغه دو هیوادونو ته راغلی ول او جنگ یې کاوه. په دوی په منځ کې په زرګونو اروپایان خصوصا فرانسویانو د نورو هیوادونو د برتانیا او د نورو هیوادونو اتباع دي. نو د امریکا غوښتنه ده چې دغه هیوادونو د خلک بیرته وروغواړي په خپلو هیوادونو کې د محاکمه کړي. لیکن اروپایانو اندېښنه اصلا دا ده چې دوی وایي چې که دا کسان محاکمه کوي له یوې خوا په اروپایي هیوادونو کې خو محاکمه داسې اسانه هم نشي کېدی، باید کافي اسناد او شواهد او مدارک وي چې د دې ټولولم ډېر اسانه کار نه دی. او له بلې خوا دوی تشویش داده چې دا کسان په خپلو هیوادونو کې محاکمه کوي داعش هم یو خطرناکه ډله ده، دوی به په دغو هیوادونو کې په یو جدي تهدید بدل شي، په دغو هیوادونو کې به حمله وکړي، دوی له حملو هم سخته اندېښنه لري. او امریکا بیا له بلې خوا دا اندېښنه لري چې دا کسان محاکمه نشي په خپل هیوادونو کې او په عراق کې چې او په سوریه کې چې اوس وضعیت خراب دی او ترکیه حمله کړې دي او دا کسان خوشی شي بیرته به دا کسان په یو تهدید بدل شي او له لاسه وتلې سیمې بیرته ترلاسه کړي. امریکا وایي چې د دغو سیمو د تصفیه کولو لپاره ډېرې خواري کښلې دي او ډېر زحمتونه یې ایستلي دي. د ائتلاف غړو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پرېکړه اندېښنه ښیي چې تېره میاشت یې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، برېټانیا او نورو اروپایي او د منځنۍ آسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو له ستنېدو سره لیوالتیا نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یوو لودریان ویلي د ده حکومت د ځینو مشخصو جنګیالیو د توقیف پلوی دی، خو د په وینا اکثریت زندانی شوي کسان عراقیان یا هم سوریایان دي.
ملي او څاروان صاحب، په ځانګړي ډول فرانسه ولې نه غواړي چې د داعش غړي هغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي دي؟
تکل صاحب دې موضوع ته مخکې اشاره وکړه چې دوی د محاکمې اندېښنه لري چې د محاکمې لپاره اسناد نه لري او بل د تهدید. خو یو بله موضوع چې ما یادونه کړه هغه دا ده چې دوی په عین حال کې له دې هم تشویش لري چې که دا کسان په خپلو هیوادونو کې محاکمه کوي عامه افکار به وپاري شي د دولتونو په ضد. د عامه افکارو مسله هم په اروپا کې ډېر زیات مهمه ده، خصوصا په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي وي او هلته د رایه خبرې کوي، انتخابات کوي، نو هلته دې شي ته دولتونه ډېر پاملرنه کوي. دا به هم ووایم چې شاوخوا 10,000 داعشیان یا د اسلامي دولت د سختریزې ډلې غړي د سوریې په شمال ختیځ کې بندیان دي. شمېر هم کم نه دی، نو طبعا چې
هغه اندېښنې هم تقریبا پر ځای دي چې دا هیوادونه د اروپایي هیوادونو په زندانونو کې وي، حتی له هغه ځایه هم کولای شي چې تخریبي فعالیتونه ترسره
وکړي.
مننه اسمت څاروان. قدرمن اوریدونکو، د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ د داعش ډلې د نیول شویو غړو د محاکمې پر سر د لانجې له وروستي حال نه خبر شوی. د هغه کسان دي چې په عراق او سوریه کې د امریکا د متحدو ایالاتو او د امریکا د متحدانو په عملیاتو کې نیول شوي دي او شمېر هم زرګونه کسانو ته رسیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د آزادۍ رادیو خبری مجله اوري. د محل د خوست ولایت په ونوي خوندزیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال دي. د دې ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وای په دې ښوونیز کال کې د څارندوی ټیمونو د ښو فعالیتونو له کبله په ښوونځیو کې نظم ډسپلین ښه شوی او د زده کوونکو حاضري هم ښه شوې ده. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د څارندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري، کړو وړو او نظم کې ښه والی راغلی دی. د پنجشنبه په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل د څارندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولی له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د څارندویانو د ټولیو په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي، خپل د زده کوونکو د وخت ځای کې دوه مخې نیولې. دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خاري سرندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کوي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سرندوی ټولۍ یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلې وې تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سرندویانو په تراشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د خاري لیسو دوه زده کوونکي او د سرندوی د ټیم غړي وایي
د لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابره شي او زمينه د درس ورته برابره شي او همدارنګه په دیننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې په لیسه کې کوم شاګردان چې موږ د غوته درو هي ورکو چې د درس خپ شوق سره وای او بل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د سرندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سرندوی ټولې فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پرې چې تاسو سره خبرې کوو په اووه نوي ښوونځیو کې سرندویان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرس سوه شپږ پنځوس دي. یعنی موږ هڅه وکړه چې په دیارلس سوه نهه نوي کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سرندویان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوه ستونزه مخته رانه شي.
په خوست کې دا مهال تر د نیمو لکو ډیر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه یې نجونې دي او تدریسي چارې د خواوشو اته زره ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویه، نظم او زده کړو ته هڅوي.
قدرمن قدر منوریدون کو او سم پتلو تلو کې ستاسو څو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مو ازادي رادیو ته استولې دي. جعفری په خپل سمس کې لیکلي د انتخاباتو کارکونکو د خپل اعلاناتو کې منل او نه منلې د دوی مسولیت نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید پایلې ژر تر ژره اعلان کړي او زموږ انتظار ته د پای ټکی کیږدي. او عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ نه لیکي انشاءالله زما په نظر سل پسلو کې دا امید شته چې د طالبانو دا مهم کسان انس حقانی او نور چې آزاد شي نو سوله به افغانستان ته داسې راشي چې افغانان به فکر هم نه کوي.